Sí.
ګران اوریدونکو السلام علیکم د وایس اف امریکا دیوا په خبری خپرونه کې درته زه بختور شاه هرکلی وایم. نن د شروع یا چهارشنبې ورځ کال 2020 د مې د میاشتې 28 نیټه ده. په دې خبری خپرونه کې یو شمېر رپورټونه لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو، خو لومړی وقشئ د تازه او مهمو خبرونو سرټکو ته. په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېره 55 لکه او د مړو شمېر 3.5 لکه ته رسېدلی. دا وبا تر ټولو زیات کسان په امریکا کې مړ کړي چې شمېره 1 لک ته نږدې ده. اخوا په پاکستان کې د اختر په ورځو کې په لاکډاون کې د کمی سره په ملک کې د کرونا وایرس ډیر په توندۍ سره خور شوی او رپورټونه وایي په دغه وایرس د اخته کسانو شمېره په پاکستان کې د 60,000 نه او د مړو شمېر د 1200 نه زیات شوی چې زیات کسان یې په خیبر پښتونخوا کې مړ کړي دي. او پاکستان وایي په راتلونکي بجټ کې به نوي ټیکسونه نه لګوي، خو اقتصاد پوهان په حکومت نیوکه کوي چې د بجټ نه وړاندې په یو شمېر توکو درانه ټیکسونه لګولې دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د رایټرز خبری ادارې د تازه شمیرو تر مخه په ټوله دنیا کې په کرونا وایرس د اخته کسانو شمېره 55 لکه او د مړو شمېر 3.5 لکه ته رسېدلی دی. دغه وبا تر ټولو زیات کسان په امریکا کې مړ کړي چې شمېره 1 لک ته نږدې ده. په امریکا کې په دغه وایرس د اخته کسانو شمیره 1.5 لک ته نږدې شوې ده. په امریکا کې یو شمیر ریاستونو په لاکډاون کې کمی راوسته او د نیویارک سټاک ایکسچینج په تیرو 2 میاشتو کې په لومړي ځل پرانستل شوی دی، خو کمو سوداګرو ته د ورتګ اجازت ورکړی شوې. د امریکې کالیفورنیا ریاست چې ډیره آبادی لري کې هم په لاکډاون کې د کمی وروستو یو شمیر کاروبارونه پرانستل شوي دي. په نیویارک او کالیفورنیا کې په کرونا وایرس کې کمی راغلی دی، خو رپورټونه وایي د فلوریدا ریاست ترڅنګ د امریکې په شپږو نورو ریاستونو کې اوس هم کرونا وایرس په زیاتی دی. په پاکستان کې د اختر په ورځو کې په لاکډاون کې د کمی سره په ملک کې د کرونا وایرس ډیر په توندۍ سره خور شوی او رپورټونه وایي په دغه هیواد کې په تیر یو شواروز کې د 1400 زیات کسان په دغه وایرس اخته شوي دي، چې ورسره په دغه وایرس د اخته شوو کسانو شمیره د 60,000 او د مړو شمیره 1215 نه زیاته شوې ده. د یو با زیات کسان په خیبر پختونخوا کې مړ کړي دي چې شمیره 1416 ده. د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی سلاکار اجمل وزیر ویلي د وړوکي اختر د پاره په صوبه کې لاکډاون کې کمی یې بیرته ختم کړی دی او د خوراکي توکو، دوایانو او نورو ضروری دوکانونو نه علاوه باقی بازارونه او مارکیټونه به بیا بند وي. موړي د خوراکي توکو په ذخیره کولو یا جمع کولو باندې هم د سختو سزاګانو ورکولو ګواښ کړی دی. او پاکستان وایي په راتلونکي بجټ کې به نوي ټیکسونه نه لګوي، خو اقتصاد پوهان په حکومت نیوکه کوي چې د بجټ نه وړاندې په یو شمېر توکو درانه ټیکسونه لګولې دي. د خزانه د پاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر عبدالحفیظ شیخ ویلي راتلونکي بجټ کې به سنه به ټیکس نه لګوي او په کارخانه دارو به زیات بوج نه اچوي او په خام مال او نورو کافی شیانو باندې به په ټیکسونو کې د کمی راوستلو هڅه کوي. خو اقتصاد پوهان وایي پاکستان کې په بجلی، ګیس او پټرولو باندې د وړاندې نه ډیر زیات ټیکس لګول شوی دی. اخوا د پاکستان پایتخت اسلام آباد کې نامعلوم وسلوالو بیګا 2 پولیس په ډزو وجلې دي. د اسلام آباد پولیس د دغه پیښې پخلی کړي. پولیس ویلي د اسلام آباد په ترنول علاقه کې پولیس په ناکه موجود وو او په دغه وخت په نامعلوم وسلوالو ډزې وکړې. تیر شپه رامینځته شوی په دغه پیښه کې یو تانېدار یا ای‌اس‌آی محسن ظفر او حوالدار سجاد وجل شوی دي. او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د امریکایي چارواکو له خولې ویلي په پام کې دا چې راتلونکي ورځې به ځینې جګپوړي امریکایي پوځي چارواکي صدر ترامپ ته د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وستلو سلام مشورې ورکړي چې ښایي د امریکا د صدارتي انتخاباتو نه مخکې به په وتلو سلا وشي. نیویارک ټایمز لیکلي دي تر راتلونکي نومبر میاشتې پورې به افغانستان نه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو غوښتنه د جګړې په ډګر کې د فوزي کمانډانانو په ارزونې پورې تړاو لري، خو کې دې شي صدر ترامپ د ټاکنو مخ کې د فوزیانو په ایستلو خپل کمپاین پیوړی کړي. جګپوړي امریکایي فوزي چارواکي په دې باور دي چې د افغانستان نه د عسکرو زر وستل به د طالبانو سره د سولې تړون ته زیان ورسوي، خو په وروستیو کې د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سو ځله د افغانستان نه د خپلو عسکرو زر تر زره د ایستلو خبره تکرار کړې ده.
د وایس اف امریکا دیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
السلام علیکم پرینه پیډ دی ریډیو دی خبرونه اوریدونکو، دا د امریکا دیو ریډیو ده او تاسو زموږ غږ له واشنگتن ډي سي نه اوري. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ د می میاشتې اوویشتمه او د غبرګولي اوومه نیټه ده. زه فواد لامی یم او د هلو بی وی د روانو چارو دغه خبرونه تاسو ته په ریکارډډ بڼه یا په ثبت شوې بڼه وړاندې کوم، ځکه زموږ پروګرامونه اوس د مرکزي دفتر نه بلکې د خپلو کورونو نه دا پروګرامونه تاسو ته برابرو. نو هیله ده چې د پروګرام تر پای پورې له موږ سره پاتې شئ. البته د نن ورځې دغه پروګرام مو د افغانستان په اړه ځانګړی کړی دی. په افغانستان کې لکه څنګه چې پوهیږي په دې وروستیو وختونو کې د سولې په اړه هلې ځلې بیا هم زیاتې شوې دي او په دې اړه تیزی لیدل کېږي. ځینې ښه نښې نښانې لیدل کېږي چې خلک خوشبینه کړي دي د سولې دپاره. د اختر په درې ورځو کې ډزبندي شوې وه د طالبانو او د حکومت ترمنځ، دواړو ډزبندي اعلان کړه او همداراز حکومت د ګڼ شمېر طالبانو د خوشي کېدو یعنی د 2000 طالبانو د خوشي کېدو اعلان وکړ. د اختر په دویمه یې سل تنه او د اختر په درېمه یې 900 طالبان له بنده خوشي کړل. په دې حال کې طالبانو هم د دغه اعلان هرکلی کړی دی او ویلي دي چې دوی به هم ګڼ شمېر بندیان خوشي کوي، خو شمېر یې نه دی په ګوته کړی. او په همدې حال کې بیا چې خوشبینۍ زیاتې شوې دي او د جنگ د ختم په اړه باندې خبرې کېږي په افغانستان کې، د امریکا صدر ډونالډ ټرمپ ویلي چې هر څومره زر چې کېږي ټول امریکایي ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. که څه هم ښاغلي ټرمپ د دغه ځواکونو د وتلو کوم کرنه تاریخ یا نېټه نه ده په ګوته کړې، خو هغه دغه خبرې پرون د نه یاسي شنبې په ورځ په وی ناس کې خبري اعلان ته وکړي. نو د خبرونې په دې برخه کې زما سره د افغانستان د ملي امنیت یا قومي سلامتي د شورا د سولې او د ملکي تلفاتو د مخنیوي رئیس ښاغلی انتظار خادم صاحب راسره دی چې ورته ستړي مشي وایو. خادم ته ستړي مشي، په خیر راغلی.
خور مو ودان، تاسو اختر مبارک او ملت دې هم مبارک.
تاسو ته هم مبارک. ډیر مننه، سلامات اوسئ. خادم صاحب کاول راته وایي چې د بنجانو د خوشی کېدو وروستی بهیر کوم ځای ته رسیدلی دی؟
تیر وخت موږ زر بنجان خلاص کړ طالبانو. تیر ورځ مو الحمدلله د خپل داخلي ټیم په مرسته باندې 900 بنجان خلاص کړ او تر ورځ مخکې مو زر بنجان خلاص کړ. ولسمشر جمهور غني د لومړي ګڼ فرمان په بنیاد باندې چې مخکې وکړې و باید موږ دلته سوا طالبان خوش کړی دی. بیا بل غني مذاکرات پیل شوي دي او له هغه وروسته د حالاتو په نظر کولو سره هر هفته باید 50 نفره طالب بندیان خلاص شوي دي. خو تاسې بیا په وطن کې د باسو ناهنجارو حوادثو شاهد وئ. کورونا وه، روژه وه، یو څه وقفه پکې راغله. بیا نو په اخري پیغام کې تاسې ومنل چې ولسمشر بیا ځل د صلحې د راتګ دپاره خپل تعهد وښود او 2000 بندیان د خلاصون اعلان یې وکړ. موږ الحمدلله زر بندیان خلاص کړل او اوس نو سلسله به روانه وي دغه تعهد پوره کولو پر مخ وځي.
خادم صاحب، دغه بندیان چې زر تنه په دوه ورځو کې د اختر په دویمه او درېمه خوش شول، دغه کوم بندیان و؟ کوم طالبان و؟ هغه طالبان چې دوی یې لیست تاسو ته درکړی و او کدا دی چې تاسو هغه به کسان خوش کړی چې یا موده د بند ختمه وه یا کیسونه یې څه مشکل درلود؟ کله څه وضاحت ورکړي دا کسان چې خوشي شوي دي دا څوک وو؟
د په خاطر باندې چې موږ د صلحې د راتګ دپاره خپل اساسي تعهد وښایو، یوازې او یوازې د هماغه لیست له منځه چې طالبانو سپارلی وو د هغوی له منځه مو زر طالبان په فخ خلاص کړي وو. زر طالبان مو دا د اوس خلاص کړل. یو داسې طالب بندي چې هغه د پولیس کې نه وي هغه خلاص شوی دی. زه داسې یو حقیقي شاهد نه یم، ځکه دغه ټول بندیان چې خلاص شوي دي دا زما له څارنې او څېړنې تېر شوي دي، ما لیدلي دي، هر په هر سند باندې ما امضا کړې ده. نو دا خو تر ټولو مهمه مسله ده چې همدغه طالبان بندیان چې پولیس کې خلاص شوي دي. البته په دغه لیست کې د طالبان رهبری هم په دې باندې اعتراف کړی و چې کوم پنځه چې خدای مطالعه کړی وو، په بعضې کې د بندیان نومونه غلط وو، بعضې بندیان داسې وو چې یا په آګاهانه یا په غیر آګاهانه ډول باندې په دغه لیستونو کې شامل شوي وو چې هغه د نورو ډلو پورې تړاو درلوده. نو د طالبان رهبری غوښتنه همدا وه چې د بندیانو په تشخیص کې او هویت کې باید دقت وشي، ترڅو هغه طالبان خلاص شي چې طالبان وي، د طالب په کیس باندې بندي وي، هویت یې د طالب وي او یوازې د لیست وي. نو موږ د هغوی غوښتنو ته د ځواب او د هغوی د قناعت لپاره بندیان له لیسته ویستلي دي او هغه دوی په دې باندې پوهېږي او هم دوی تقدیر کړی دغه مسله. نه یوازې دا چې نور بندیان باندې خلاص کړي، چې کوم بندي مو له لیسته ویستلي دي، دا هغه د طالبان تقدیر او د خطر بدلېدلی.
خادم ته یو ډیر مهمه خبره چې د بنجانو په اړه په خوایې دیدل هغه دا و چې د افغانستان د حکومت سره د طالبانو په نوم ځینی بهرنی وګړي هم بنجان دي، په خصوص د پاکستانی شهريان د پاکستان د خوانه د سرحد اغړینه چې په افغانستان ته د جګړې لپاره راغلي وو. هغه کسان په دغه خوشوي کسانو کې آیا پاکستانیان هم شته که څنګه؟
کوم لیست چې مونږ ترې ستنه دي له فلټر وروسته د تجربه نظر وروسته مونږ هغه طالب باندې شکر چې قانونا هغوی صلاحیت درلود، ځکه په قانون کې حتی د جلسه ولسمشر صلاحیتونه محدود دي. یو بندي درې وړو محکمې نه وي چې قانون اجازه نه ورکوي چې خلاص شي. یو بندي حق الدی قضیه لري، قانون اجازه نه ورکوي چې خلاص شي. یو بندي متعدد جرایم لري، اغلته حقوقي تجهیزات ته ضرورت دی. نو موږ هر طالب بندي چې قضیه ثابته وه، حکم نهایي وو، د افغانستان تباه وو، دا مو تشخیص کړی ده او بیا مو نو د میکانیزم سره سم آزاد کړی دی.
یعنی په دې منځ کې چې تر اوسه پورې دا 2000 تر نه خوشی شوي، په دې کې پاکستانیان نشته.
د افغانستان اتباع مخلص کړی دی او دغه 2000 نفر ټول د افغانستان اتباع دي.
آیا اوس پاکستانی طالبان د افغانستان سره د حکومت سره په بند کې شته که نشته؟ او که شته دوی آینده به څنګه وي؟
موږ دغه لیست قدم په قدم باندې او پړاو په پړاو باندې حل لاچ کوو، تحلیل کوو یې، تحقیق کوو یې، تر اوسه پورې چې کوم بندیان مو خلاص کړي دي هغه یوازې د افغانستان تبه وو. تر اوسه پورې داسې یو څه زما مخې ته نه راغلي، البته شاید پرېسونو کې وي په دغه باقي او درې زرو لیستو کې د معنی دي لیدلي، کېدای شي وي، کېدای شي نه وي، ولې کوم څوک چې مو خلاص کړي دي هغه د افغانستان اتباع دي.
خادم چې دغه کسان چې تاسو خلاصوئ تاسو څه ډول ضمانت ته ناخلي؟ ما اوریدلی دي چې یو ډول ضمانت ته ناخل کیږي چې دوی به بیا د جګړې لیکو ته نه ستنيږي. نو تاسو څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې تاسو خوش کوي دا به بده د حکومت په وړاندې نه جنګي؟
د طالبانو د رهبرۍ سره خوشبختانه زموږ د مباحثاتو مکالماتو پایله دا شوه چې هغوی ژمنه وکړه، تعهد وسپاره چې دغه 15 طالب بندیان چې قدم په قدم او پړاو په پړاو خلاصيږي دوی به بیرته د جنګ لیکو ته نه ځي. موږ چې کله طالب بندیان خلاصو د طالب بندیانو سره داسې چلند کوو چې هغوی د افغانستان په صلح باندې یقیني شي، صلح تر جګړې ورته بهتره ښکاره شي. دا چې مخالف لوري ته یا آزاد شو بندیانو ته یا آزادېدونکو بندیانو ته دغه پیغام تدریس کوو په خپلو اذهانو کې مهم پرواني لحاظ باندې دغه پیغام ځای په ځای کړی دی چې نور جنگ د حل لاره نه ده، حتما د خپلو شخصي حریمونو نه د افغانستان د اولیا منافعو نه دفاع کوو. خپلو عسکرو ته مو دا ویل دي، ولې بحث دا چې موږ باید جګړې ته لاړ نه شو. طالبانو ته هم هغه آزادېدونکو بندیانو ته هم دا خبره کوو چې نور جنگ د حل لاره نه ده او باید جنگ ته لاړ نه شو. دریمه مسله چې موږ یې په پام کې لرو هغه دا چې هر طالب بندي چې خلاصېږي هغه یو تعهد امضا کوي چې زه د ولسمشر د فرمان په بنیاد باندې خلاصېږم، صلح ته په صلح باندې باوري ما جګړه د حل لار نه ده دا بل مسله ده درې اساسي چلور اساسي مسله ده چې دوی یو تصویري سندم منتر کړی چې د اعتراف کوي چې یو د طالب یم د طالب قانون بندې یم د فرمان په بنیاد خلاصېږم صلح خښه ده او دا ځکه چې موږ تصویري نظر ته اخلو تر څو که طالبان خو نه خسته ژر کې راځي چې طالبان نه دي خوشی کوي نو څوک مو خوشی کوي دي نو د دوی لپاره به دا تصویر په خپل ذات کې او زموږ د حقانیت د تثبیت لپاره به دا کار وړاندې کړي او دا کار موږ کوو اخیری خبره دا ده چې کله دغه بندیان خلاصېږي په مجموع کې زه ورته خبرې کوم د صلح پیغام ورته ورکوم د اسلام پرانا کې د قران پرانا کې د ونسټولیا مناسب پرانا کې او خبرې کوو غړ غړې کېږو سره او یو قبل په خدای باندې ستاسو او په خپل طرفونو باندې موږ خپل طرفونه یعنی موږ هم حقوقي اړخ هم سیاسي اړخ هم رواني اړخ او هم په هغه وخت کې طالبانو د رهبری ضمانت اړخ د ټول په پام کې شو چې څو قدم په قدم باندې سولې د نږدې شو او ترانځ جوړ شي سولې لپاره
روسي پښتنه هغه دازي چې طالبانو هم وعده وکړه چې دوی به د افغان حکومت بنجان خوشی کوي او په خړ ډیر شمیر خو تر اوسه پورې معلومه نه ده آیا تاسو کوم ډول معلومات ترلاسه کړي رابطې مو د طالبانو سره لرلې دي یا مستقیم یا غیر مستقیم چې څومره کسان به خوشی کوي او آیا تاسو کوم لست لرې چې خپل د بنجانو چې طالبان کوم ورکړي
طالبانو تر اوسه پورې زمونږ وسو پنځه څلوېښت بنجان خلاص کړي دي چې په دې کې د امنیتي او دفاعي قواوو سرتیري هم په دې کې ملکیان هم په دې کې د مختلفو هویتونو خلک هم په دې کې شک نشته دی چې ملکیان یا عام خلک یا وګړي چې بندیان وو دوی سره خلاص کړی دي هر کله ورته وایو او د افغانستان اتبام زموږ خلک دي چې تام موږ مشخص لیست طالبان ته سپارلې وو او هغه یې موږ مشخص لیست سپارلې دي چې موږ بندیان هغوی سره شته دي که تام په شمیرو کې تفاوت شته ولیدا قدم په قدم باندې حل کړو تر څو یوازې او یوازې هغه بندیان چې دفاعي او امنیتي ځواکونه دي هغه دغه طالب بندیانو په وړاندې باندې چې یوازې او یوازې ستونې پکې موږ تخلاص نو دا به هم اعتماد او د باور فضا جوړ کړي او هم موږ اصول پېژنو
ډېر ډېر مننه ښاغلی انتظار خادم صاحب د افغانستان د ملي امنیتي قمی سره مچا د شورا د سولې د چارو او د ملکی تلفاتو د بختیوی رئیس لدینا شیز موږ سره حاضر شوی او معلومات موږ سره شریک کړل ژوندۍ اوسې آباد اوسې
خور مو ډیر ودان خیر اوسې
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زمون پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدل او اوریدل شي د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadivaband که زموږ خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 20 15 00 03
جام کرغلی د بی وی ډی وړي جوړي او قدر مناوریدم کو دا د هلو بی وی دربانو چارو خبرونه ده چې تاسو له واشنگټن ڈی سی نه اوري د جرمني په برلین ښار کې د پوانتون استاد ښاغلی اسحاق اسمر صاحب را سره د افغانستان سیاسي چیرونکو په تاسو شوه دی او همدارس د افغانستان د کابل پوانتون استاد پات شوه دی اوس په جرمني کې حالت د پوانتون استاد دی چې ورته کرغلاس وایو اسمر صاحب کړي مشه په خیر راغلی
ژوند دې وسې لامه سټ تاسو ټول اوریدونکو ته سلام غوړو دي کیله
ډېر مننه سلامات اوسې اتمه په اول خو به دا د ډانلډ ټرمپ د روسیو خبرو نه به پیل کو دی ویلي چې زر تر زره به اټون زر چې کیږي د امریکایي قواو یا ځواکونو به د افغانستان نه بیرته امریکا ته راولي دا خبره په څه معنا ده یعنی ک هغه د طالبانو سره لوزنامه کې نتیجه ورکړه کوار نه کړه یعنی په هر حال کې به دا ځواکونه راولي که چیرې دا تصمیم نیول شوی وي نو هغه د افغانستان او د لوزنامې او د تړون د طالبان سره چې کړي دغه فائدہ به تي وي یعنی دغه برخلیک به تي وي
دا څه چې لیدل کیږي تر اوسه پورې دا ګریو رزمي اوربان چوشو دغه د حسنیت یو خ بیل نو زه د فکر کوم چې امریکایان ډېر تلاش پدې کوي چې طالبان هم په دې قانع کې چې دوی اوربان ته دوام ورکړي او دغه د توافقنامې کوم چې د امریکا او د ترمنځ شوی دا عملي جنبه غوره کړي ځان ته. نو په دې بنیاد باندې دغه اوسني وضع ته چې سړی ګوري لږ ذره خوشبینه کېږي چې کېدی شي دغه اوربان وغځېږي او دا مذاکرات هم پیل شي، ځکه چې دغه فشار هم د امریکایانو د خوانه او هم زه فکر کوم په سیمه کې ځینې هېوادونه چې هغوی د طالبانو خواخوږي دي، یعنی تر یو حده پورې په طالبانو باندې راوستل شوی دی چې دوی دې مذاکرات ته چمتو شي، یا هغه په اصطلاح دریز چې دوی ډېر سخت نیولی هغه نرم دي. خو دا به ډېر ښه وي که په دغه مذاکراتو کې طالبان هم نرمښت وښيي، د افغانستان لوري هم نرمښت وښيي. او تاسو ولیدل چې تقریبا زر بندیان خوشی شو، زر به نور هم خوشی کېږي، دا که تاسو ټول جمع کې دې نیم زره بندیان کېږي، نو یو نیم زره نور به هم کېدی شي که د طالبانو د خوانه هم داسې پرمختګ وي او هغوی هم دې ته چمتو شوي وي چې د افغاني لوري بندیان خوشی کړي او مذاکرات ته ځان چمتو کړي، دا نو بیا هم ښه پیشرفت دی.
اتما سپاسو د طالبانو د چمتو کېدو خبره وکړه. ما نن لیدل په سوشل میډیا باندې دا خبرې هم کېدلې چې سوالونه هم پورته شوي وو، وایي هر ځل په ډزبندۍ یا د اوربند په اعلان کې حکومت وار مخته کړی وو او همیشه به حکومت نرمښت ښود او طالبان هم حکومت خوشی کړی دي، طالبانو به هر ځل یو څه سختي ښودلې د اوربند ډزبندۍ ته غاړه کېښودو کې، خو دا ځل طالبانو وار مخکې که او په خطر باندې ډزبندۍ اعلان کړله او د حکومت وروستیو ګامو ته یې هم هرکلی ویلی دی طالبانو د بنجانو خوشی کېدو ته. نو پوښتنه دا ده په سوشل میډیا باندې هم چې ما ولیدل وایي څه تغییر د طالبانو په پالیسۍ کې راغلی دی چې داسې یو نرمښت مخې ته نیولی دی، یعنی داسې یو څه مخې د په دې وروستیو کې دا تمه د طالبانو نه کمه شوې وه چې داسې یو نرمښت یې وښي.
زه داسې فکر کوم چې هم د سیمې د هېوادونو فشار او هم د امریکایانو فشار، ځکه چې په دې وروستیو وختونو کې د امریکا خاص نماینده ښاغلی خلیلزاد هم څو ځلي پاکستان او هند او قطر ته سفرونه وکړل او همدغسې افغانستان ته راغی، دلته افغاني مشرانو سره یې وکتل او هلته یې وکتل. زما په باور ډیری دغه رول د امریکایانو د خوانه لوبول شوی دی، یعنی هغه فشار چې لازم و په طالبانو باندې راغلی، او یقینا چې امریکایان خو غواړي چې تر راتلونکي انتخاباتو پورې خپل ټول قواوې، یعنی دغه د عسکري په بڼه چې د نظامي بڼه کې لري، دا د افغانستان ځینې وباسي. لیکن تاسو پوهېږئ چې د امریکایي عسکرو د وتلو مطلب به دا نه وي چې ټول امریکا به د افغانستان ځینې ووځي، ځکه دغه تعهد امریکایان هم لري، ناټو هم لري چې افغانستان نظامیانو سره او د افغانستان حکومت سره تر څو پورې چې هغه تهدیدونه د تروریزم په افغانستان کې موجود وي دا برطرف نشي، نو دوی به خپل قوت او پای ته ادامه ورکړي.
تاسو فکر کوئ چې آیا د طالبانو د سول نه وروسته که طالبان سوله وکړي، رښتیا هم په افغانستان کې د تروریزم تهدید به هغه رقم پاتې وي لکه تر ننه چې پاتې دی؟
زه فکر کوم دلته څو مهمې برخې دي. یو خو د طالبان مسله ده، طالبان معمولا که طالبان تاسو د پاکستان د استخباراتو نه بیل کوي او یا د پاکستان د نظامي استبلشمنت نه بیل کوي، طالبان افغانان دي، د همدې دي خلک دي او ټول په اصطلاح عام خلک دي او خلک یې پېژني. یعنی زه فکر کوم که دوی په نورو اجنداګانو کې نه عادي افغانان چې دوی کولی شي کولی نه چې حق دی چې دلته افغانستان کې راشي او دلته ژوند وکړي او په نظام کې شریک شي او هر رقم چې په یو توافق سره دوی رسیږي دلته پاتې شي یا په اصطلاح خپل وطن کې دوی خپل نظام سره کار وکړي. دې کې څه ستونزه او مشکل نشته. پاتې شو ځینې بنګلي یا هغه افراطي ډلې دي چې نومونو باندې فرق لري، یو داعش شو، یو التحریر شو، یو دپمچه شو، یو خراسان شو. دغه ډلې دي چې افغانستان او سیمه له اوس هم تهدیدوي. که تاسو د امریکا په توافقنامه کې وګورئ چې طالبان سره کړی چې د دغو ډلو د ځپلو لپاره به طالبان همکاري کوي، او که واقعا د امریکایانو ستراتیژي دا وي چې جنګ په افغانستان ختم کړي، نو کیدای شي چې د افغانستان حکومت او طالبان په ګډه سره دغه تهدید ته چې که رښتیا دلته هغه څه ډلې وي چې هغه د سیمې لپاره تهدید وي، دا مهار کې او دا لمنځ وي سي هغه اقل محدود وساتي. او که طالبان خپل ارتباطات د القاعدې سره او د نورو بینلري جګړه مارانو سره بحث وساتي، نو بیا دا کار مشکل دی زما په نظر، ځکه چې بیا طالبان هغه تعهد چې امریکایانو سره لري هغه ته خپل امنیکي، یعنی دا به د دوی نرمښت یو تکتیکي نرمښت یو دی لنډمهال مدت لپاره تر څو چې دوی په قوت کې په قدرت کې شامل شي تر دې حده پورې به وي چې دا بیا د امریکایانو لپاره ستونزمن دی. او امریکایان یو تعداد په دغه فکر کې دي چې دغه توافق چې طالبانو سره شوی په دې باندې باید ډېر محتاطانه نظر وشي، په دې باندې باید ډېر توجه وشي، داسې نه چې امریکایان د یو بلې لوبې ته لاړ شي چې هغه به امریکایانو لپاره هم ډېر سخت دی، او د هغه مهارول به امریکایانو لپاره هم بیا وروسته مشکل کار وي.
مننه اتمر صاحب. یو خو هغه خارجي ډلې دي لکه داعش دی مثلا، دا نورې ډلې دي هغه چې وسلوال او افراد ښایي د افغانستان یا د پاکستان وي، مګر هغه مفکوره او اصلي ډله د بهر ده، مثلا یا د نورې توندلارې ډلې دي، د پاکستان د طالبانو ډله ده چې په افغانستان کې ویل کېږي چې ځای لري. خو یو د حقاني شبکه ده، مثلا مونږ د ویوی د افغانستان د پخوانی استخباراتو د پخوانی مشر رحمت الله نبیل سره مرکه وکړه، هغه به هم د روسه په دې خبرونه کې خبره کو، نو هغه ویلی دي چې د حقانی شبکه اوس هم د طالبانو د سولې د پلان سره مل نه ده، یعنی په یو خپل نه دي طالبان د پدې تر شا اختلافات لاشته. د طالبانو ترمنځ د سولې په اړه دغه اختلافات تاسو څومره سنجیده یا جدي ګڼئ؟
یقینا زه په دې باور یم چې تقانی شبکه مستقیما تړاو لري د پاکستان د استخباراتو آیسای سره، او دا به هست یو وینګ د آیسای کار کوي، دا نه یوازې په افغانستان کې بلکې په سیمه کې، یعنی د کشمیر په مسایلو کې هم دا قاري شبکه فعاله ده. او دې سره بیا جوخت د وزیرستان کې ځینې نورې ډلې دي، خراسان ډله ده چې هغه هم بیا د حقانی د شبکې سره نږدې دی، یعنې دوی په ګډه سره کار کوي. ګرچې د حقاري ډله اوس هم د طالبانو د هغه سطح رهبري کې د معاویت یا د مرستیالي درجه لري، خو په هر صورت دا هم یو سوال دی، ځکه چې په دننه افغانستان کې هم ځینې داسې طالبان شته دي چې دغه توافق نامې سره موافق نه دي، او دا په میډیا کې ما خپل لیدلي چې دوی بیانونه ورکړي دي، دوی میټینګونه کړي دي، او دغه توافق د امریکا او د طالبانو ترمنځ دای غندلی، او داسې ویلي دي چې مونږ بین الافغاني مذاکرات ته چمتو یو، حاجت د پاکستان نشته، حاجت د امریکا نشته، مونږ حاضر چې مستقیبا خپل افغانان سره خبرې وکړو، یا افغانستان دولت سره خبرې وکړو. خو دلته چون دغه اوسنۍ ډله کوم چې د قطر ډله یادیږي، دوی په تاسف سره چې ډېر زیات ډېری د پاکستان د اسټابلشمنت تر سوري لاندې دي، یعنی ډیر طالبان دا باور لري چې دا عداله هغه اهداف چې ګویا پاکستان په افغانستان کې ترکیبي وي ډیری هغه اهداف خواته روان دي د هغه هدفونو د پلي کولو دپاره دوی کار کوي. نو دلته یقینا چې دا د اوس نه سړی ویلی نه شي چې دغه ډله طالبان هم راځي افغانستان ته او دوی د دولت یو برخه ګرځي. آیا جنگ په افغانستان کې ختم شي که نه شي؟ دا یعنی یو سوال دی د ټولو خلکو دپاره. زه فکر کوم چې دا یو حتمي سوال هم دی ځکه چې دغه شکونه ټولو خلکو سره موجود دي.
اتمر صاحب، تاسو د پاکستان د اسټابلیشمنت یادونه وکړه. د ټرمپ حکومت دوه کاله مخکې مثلا د پاکستان په وړاندې ډېر سخت دریځ غوره کړ او وی ویل چې د افغانستان په اړه کوم کومک دی نه دی کړی او وروسته یې بیا پرې مرستې بندې کړې. څو چې پاکستان دې ته حاضر شو چې د طالبانو مشران د امریکا سره مخامخ مذاکراتو ته کښېنی وي، اوس امریکا د طالبانو د پاکستان له دریده چې د افغانستان د سولې ملاتړ کوي د دې نه خوشحاله ښکاري. اما ستاسو نظر څه دی؟ آیا د افغانستان د سولې په اړه، د افغانستان د سیاسي بهیر په اړه د پاکستان نظر بدل شوی دی، پالیسي بدله شوې ده، او که دا یو موقت بدلون یا تغییر دی؟ تاسو حکومت سیاست څنګه ارزوي او د اسټابلیشمنت؟
زه داسې فکر کوم پاکستان ته تاسو پیږي چې ټول خبرې یا په اصطلاح اخیری خبرې او اوږدمهاله ستراتیژي دا د پاکستان نظامیان او استخبارات دوی ملکي حکومتونه صرف د یو مدت دپاره راځي او بیا بیرته له منځه ځي یا د کودتاګانو په وسیله یا هرطرفه کېږي. په رقم کې په دغه څو وروستیو کلونو کې د شل دېرش کلونو کې مونږ دغه حالت لیدلی چې د پاکستان هېڅ انتخابي رئیس جمهور تر آخر دورې پورې نه دی پاتې شوی او دا د پاکستان د نظامیانو دخوا نه لرې شوی. په هر صورت خبره دلته ده چې پاکستانیان ډېر زیرکاره او بااراده خپل سیاستونه مخته بیایي. یو خو دغه ستراتیژي د پاکستان کوم چې دی دا مخکې تعین شوی او پاکستان که استابلشمنت دی که ملکي دی نه شي کولی چې دغه ستراتیژي نه دوی بل خواته لاړ شي. بله خبره دا د اوسني تغییر چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په دې دوه وروستیو کلونو کې دا زه فکر کوم چې کوم وخت کې چې امریکایان په پاکستانیانو باندې په اصطلاح براک شول نو پاکستان د دې دپاره چې امریکایان قانع کړي او دا خپل روابط بېرته امریکایانو سره سم کړي ځینې امتیازات دوی امریکایانو ته ورکړل یا ورکوي. په ټول دغه شل کلونو کې پاکستان دا کار کړی که تاسو د اوساما بن لادن د وژل کېدو مسلې ته ووینئ چې په هغه وخت کې امریکایانو اوساما بن لادن په پاکستان کې یو عسکري قطعې ته نږدې پیدا کړ. دا د پاکستان دپاره یو شر و او د امریکایانو دپاره یو سوال و چې څنګه کېدی شي چې اوساما بن لادن دومره نږدې د پاکستان یو نظامي قطعې سره پروت یو د پاکستان استخبارات یې نه خبر وي. هغه نه وروسته د پاکستان همیشه وختي پالیسي دا و چې دوی به هر کله چې دغه روابط خرابېدل یو څو کسه د طالبانو مشران یو څو کسه دغه توریستي ډلې دوی په امریکایانو ته ورکول. لکه مثلا دا خپله د بلاوبر مرګ هم یو دا سرابیزه ورکړه یا مثلا د اکتر بابا د تنصور دغه
د امریکا او د طالبانو هغه تعلقات او هغه د پخوا په اندازه نږدې وسکاري او طالبان هم د امریکا نه غواړي چې په لوزنامې ودرېږي. امریکا هم طالبانو ته تقریبا خوشبینه معلومیږي چې یعنې په دې تړون به ولاړ وي. خو بل اړخ ته اروپایي ملکونه، اروپایي اتحاد د طالبانو په وړاندې یو لږ څه د سختۍ نه کار اخلي. یو مونږ لیدلي دي چې اروپایي ډیپلوماتان ډېر تاکید په دې کوي چې طالبان باید څه ومني، څه باید وکړي او د افغان حکومت تر څنګ ډېر کلک درېږي. زما پوښتنه دا ده چې تاسو په جرمني کې هلته اوسیږئ، اروپا کې اروپایي سیاست او امریکایي سیاست د افغانستان په اړه آیا فرق لري؟ یو څه بدلون ښکاره شوی دی دوی ترمن او که بیرته د پخوا په شان دي؟
ګوري، یو د خلکو د طرز فکر یو برداشتونه دي، یو د حکومتونو. په اروپا کې معمولا یا طالبانو ته یا مثلا طالبانو غوندې جنګي ډلو ته پخ سترګې نه ګوري، ځکه د دوی فکر د دیموکراسي او د بیان د ازادي، د بشر د حقوقو تامین، د ښځو د حقوق مخصوصا د ښځو په برخه کې اروپایان ډېر جدي دي. او هغه رژیمونه چې هغوی د ښځو په مقابل کې سخت دریځ دي، یا مثلا د انتخاباتو دیموکراسي و هغه په اصطلاح بردم سالاري و په بشر په مقابل کې دوی سخت دریځ دي، یا دوی هغوی سره دومره خوشبین نه دي. لیکن د امریکایانو دریځ همدا اوس چې کوم د امریکا ته رهبري دریځ دی، زه په دې باندې تر اوسه پوره باور نه لرم که امریکایان طالبانو سره په همدغه فکر چې طالبان لري په توافق پرمختللی وي، بیا نو د امریکا دپاره، د امریکا د راتلونکي سیاستونو دپاره، د امریکا د نړۍ د رهبري دپاره دا ډېر یو لوی تاوان دی. ځکه چې همدا اوس په خپل امریکا کې په کانګرس کې ځینې نور سیاستمداران دغه خبره ته په ډېر محتاطانه شکل کوي چې دغه توافق څنګه دی او څنګه پرمخ ځي.
ډېر زیاته مننه، سلامات اوسئ اتمر صاحب چې زموږ بلنه مو ومنله او تر دې شېبې پورې زموږ سره په خبرونه کې پاتې شوي، خپل نظریات مو شریک کړل. ژوندي اوسئ.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-03.
دا وی وی ډی ودا د افغانستان د استخباراتي ادارې ان ډی اس یو پخوانی مشر رحمت الله نبیل وایي چې طالبان د سولې په برخه کې خپل پامنځ کې هم اختلافات لري، او دا اختلافات په خصوص د طالبانو او د حقانی شبکې د غړو ترمنځ. په دې اړه د وی وی د افغانستان سرویس خبريال سید سلیمان آشنا له رحمت الله نبیل سره یو مرکه کړې ده چې دا د استاسو په مرته راګرځو.
تر څو چې زه په خبریم، یعنی تقریبا طالبان هغه نظامی بخش بیپقی که هم به حقانی شبکه یا دله هغه تر اوسه باندې قناعت نده کړی چې دوی د سولې د طریق نه مختلال شي. هغه داس فکر کوي چې باید دوی جنگ ته دوام ورکړي او شوروي قوانه وروسته منسته شوه تقریبا اغا تکرار کی، او متاسفانه پر دغه توقعاتو که طالبانو دغه توقعات پلوڑاولو که پاکستان بلا شک خپل نقش لاره، اما د خلیلزاد صاحب بعض کلنو هم دوی تا زیادتر دغه اغا پسا بور کلا چه دوی کولش جنگ دلاره طول قدرت مونیسو.
که مشخصه کومه لګلن جواب امراته مختصر راکې چې کچیر ته تاسو فکر کوئ د طالبانو یا غ ډلې چې تاسو لکه د حقانی شبکې د کچوسم په پاکستان کې میشته او هغه د پاکستان ګټو د پاره په افغانستان کې جنگيږي، فکر کوئ چې په پاکستان به دوی وبند کی د غفالیتونه یا د دوی د پټ زینه یا د دوی د سهولتونه به ختم کی کچیر ته په امریکا فشار راوړي نور څه؟
زه داس فکر کوم اول خو دوی تا پاکستان تا به مخانی شبکه یو استراتیجیک وسیله در نسبت به کوټه تشوران دوی تا د اقانی شبکه ډیر اهمیت لري، ځکه د اقانی د شبکې د طریق ما دوی تا طالبان کنټرولوي، د کوټه شورا طالبان غیر مستقیم کنټرولیږي، او په زمین کې په شمال کې هغه د منطقوي ګروپونه چې دي تروریستي ګروپونه هغې د طریق نه دوی کولی شي، نو زیات اهمیت اغوی ته شبکې د خونی شبکې لري ز فکر کوم چې هغه شبکې به وساتي او زیاتره به دا فکر ورکړي چې دوی په زور باندې ونیسي او یا به دا کې کچېره فرزن طالبان د دوی بعضی خواستو ته د وګنی دی غنه د مجاهدین تاریخ شرط تکرار کی د اماراتی طالبان دی د قطری طالبان دی د حقانی طالبان دی د داعش دی ممکن ما را سناریو تکرار شي چې دی خوانم اردو ضعیف شي تیر تاریخ کې په زم کې دی خپلم د فاتح په نامه دی افغانستان نشیرات لیدل
ستاسو په باور دا د بندیانو خلاصون څه تاثیر لري او د دوی باره کې څه معلومات لري دا چې خوشی کیږي اوسه پوری خلا نظر شاوخوا یا دون ربی اما په نظر کې دي چې په زورګونو خوشی شي
د بندیانو خوشی اول باید هغه وخت پات شي چې د سولې پروسه موفق شي د حکومت خوم ولس بل رسپیرو پورته کی چورو راته 15000 طالب د خوشی کوه مسول هم نتیجه ورنکه د طالب بیرته په نامه د دې چې زه موفق شم زه کامیاب یم زه فاتح مګه جنگ ته ځي کلی ته ممکن ډیره کمه فیصدی لړ شي هغه د دې چې موږ مثلا مابس پل چرخی کې به ځای دوی چې دوی باندې فکری کار وشي هغه ریهابلیتاج هغه ریهابلیتیت شي مغزی او دوباره شي هغه نور افراطیت زده که نور شبکه ای روابط جوړ کل نور د بم جوړول زده کل نور تروریستی هغه نه هغه تضمین چې موږ خلو جنگ ته نه ځمه هغه داس فکر کوي چې زه فاتح ما د 15 کاله یا 10 کاله زندان یم دغه په خاطر تیر کړی چې زه دغه ورځ په سترګو ووینم او په دې کې نقش ولرم زه فکر نه کوم چې هغه خلک به بیرته خپلو کورو ته ځي نو زه داسې وایم که چیرې د مسایل غواړو حل کړو باید ډېر منطقي نه ورته وګورو ښه د سولې پروسه مثلا که غواړي چې حل یې کړي په یوه کال کې حل کړه یا پاسته ودی پوشته باندې ټول به غړا غړا یا نو شمو ټول کلی ته ورسره لوړ شمو باندې ان سره معذرت به وګورئ چې څوک به ګناه باندې شي اما داسې نشي کېدای چې تر اوسه د سولې خبر معلومه نه پاکستان خوشحالي کوي نور ټول په شک کې دی د اوس منطقه په شک کې دی د افغانستان ولس په شک کې دی چې د سولې مخته کوم نو سولې ده
د واشنگتن دی او تاسو دیو اوري
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com
هیر یې نکړئ
د وی ای ډی وی ریډیو ډیر وقته مونږ اوریدونکو بیا هم خرغلې د روانه چارو په دې خبرونه کې چې له واشنگتن ډی سی نه تاسو خبريږي ز فواد لامی د دې خبرونه کوربه ما او د افغانستان روان حالات او د سولې بهیر او پسې دغه تازه او د بندي چې شی و په روزه کې په دې ټول باندې به خبرې کوو د زمونږ د خبرونه موضوع ده تاسو د خبرونه د یو مل ما خبري واوریدلې نو اوس موږ سره له کابل نه یو بل قدرمن میلما صفت الله صافی صاحب چې یو افغان سیډون کوي په خبرونه کې را سره دی چوټه خراغلاس وایو صافی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی اول که تاسو راته د روان او حالات په اړه خپل نظر شریک کړئ چې دغه نوی پرمختګونه چې د سولې په برخه کې شوې دي خصوصا د بندي راغله او ورپسې د طالبانو د بنجانو خوش کېدل راغلل دغه ټول تاسو څنګه ارزوي آیا افغانستان ته د خوشبيني پیدا شوې ده چې بل اخره سولې براتون کې وي او بین الافغاني مذاکرات به کیدون کې وي
سلامونه جناب الامیر صاحب تاسو د آشنا رادیو او اوریدونکو ته بدون شک تاسو قانون کې پیشرفتونه شوې دي البته چې دغه پیشرفتونه پر دې معنی نه ده چې د افغان سولې موضوع البته هغه په افغاني اړخ کې هغه ستونزې چې لا په مخ پرتی دي هغه به ټول حل شوي وي او موږ د بل هر وخت نه افغاني رای حل ته رسېدلي یو مشکلات شته دی ولې په عین وخت کې هغه تصور چې یو میاشت وړاندې یا چوي چې افغاني حل د ستونزې مخه دی بل خصوص کې د طالبانو لخوا او د افغان دور لخوا نه د یو بل په وړاندې د نظامی د استعمال د شدت موضوع مطرح ول فکر کوم دغه د اختر په جریان کې د آتشبس موضوع د غوښتنې وروسته متازه لپاره د افغان لوی لخوانه چې کوم اقدام وشو د بندیانو د خوشکېدو په برخه کې یو مثبت فضا ایجاد کړی ده. دغه مثبت فضا باندې کېدلی د ورځ او یا هفتو کې نور اقدامات بنا شي او موږ ولاړ شو افغاني ډیالوګ ته چې هغه مهم او اساسي مرحله ده د افغان سولې د بهیر نه. موږ پوهیږو چې بهرنی اړخ نور د سولې په موضوع کې منتفی دی. پر دې معنی د امریکا متحده ایالاتو طالبان ترمنځ سولې تړون شوی دی. دوی نور د یو بل په وړاندې نه جنګیږي. بنا ان هغه څه چې اوس ضرورت دی هغه د افغاني ډیالوګ آغاز دی او دغه ډیالوګ په نتیجه کې د افغاني تفاهم ته لاره پرانستل دی. زه فکر کوم چې دواړه اړخونه د دې دغه پخواني موقفونه یو څه ناڅه نرمش ښایي. په دې خو د افغانستان لوري دی دغه د 2000 بندیانو خوشی کول هم دا ډول هر فرصت چې د سولې په موضوع کې جدي دی د افغانستان حکومت هغه اخلي او مثبت تعامل ورسره کوي تر یو اخرو کې او دا یو ښه پیشرفت دی. په عین وخت کې د طالبانو په جهت کې هم زه فکر کوم یو نو نرمش ښودل کېږي. البته کافي نه دی دغه نرمش. باید نور هم دوی باید مزید اقدامات وکړي په دې برخه کې. نو دغه تحولات چې په اخر کې په کل کې ویل شو چې د سیاسي او د سولیز هڅو په تسلسل کې زه فکر کوم مهم پیشرفتونه دي او دا پیشرفتونه کېدلی شي که دوام وکړي او ټول اړخونه دې ته په یو ډول باندې متحد او د دې په تقویه کې پاتې شي. په دې معنی چې نور هم دغه د اعتماد جوړونې اقدامات مزید شي او زیات شي. زه فکر کوم کېدلی شي چې موږ افغانان سره نږدې شو د بل هر وخت نه.
ډیر ډیر او بخې صفای صاحب تاسو د خوشبینانو یاد کړل. یو ډیر مهمه موضوع چې په دې اختر کې خلک ډیر خوشاله کړل هغه د دزبندی و. طالبان درې ورځې د دزبندی اعلان کړل او ورپسې حکومت هم اعلان کړل خپل دخوانه. خو د اختر چې تیر شو اوس د خلکو غوښتنه دا په سوشل میډیا باندې په هر ځای باندې چې دغه دزبندی یا اوربندی باید وغځیږي نور هم. تاسو څومره امکان ګورئ چې دغه دزبندی نور هم پسې اوږده شي او دواړه خواوې ورو دغه په جګړې او تشدد کې کموالی راولي؟
ګورئ دلته دوه نظره مطرح دي. اول خو دا دی چې په هیڅ صورت د افغاني اړخ کې یعنی وروسته د دې نه چې د طالبانو تړون د امریکا د متحده ایالاتو سره شوی دی افغاني جګړه خو اصلا په ټول اړخونو کې خپل منطق ته لاسه ورکړی. په دې معنی چې نور دغه داخلي بود چې د افغانانو تقابل دا نه کوم شرعي منطق لري او نه کوم سیاسي منطق اصلا لري ځکه د سیاسي اهدافو لپاره بیا د افغانانو وژنه که هغه هر لوري کې وي. زه فکر کوم چې د دې لپاره مهمه ده چې موږ دغه آتشباس یا ډزبندیز دا باید دوام ورکړو. اما په عین وخت کې دا یو سخته پرېکړه ده د طالبانو لپاره هم. هغوی هم باید موږ په یو نوه باندې درک کړو. په دې معنی چې هغوی انه د جګړې نه شاید لاس واخلي چې دا هغوی آینده سیاسي مستقبل یعنی د افغانستان په کشاله کې دوی تضمین کړی وي ځکه د هغوی د قوت عنصر په نهایت کې د هغوی نظامي ځواک دی او هغه نظامي ځواک چې معمولا وضعیت مخل کولای شي. نو بنا ان هغوی ته سخته ده چې دغه پرېکړه وکړي بلخصوص په هغه شرایطو کې چې دوی دا تر اوسه پورې په افغاني بود کې تفاهم ته نه دي رسېدلي او هغه دغه دقیقا هغه نقطه وه چې ښاغلی شاهین ورته پرون اشاره کړې وه. اما باوجود د دې نه چې شاید تر ډېره بریده پورې هغوی د هغوی دغه موقف سیاسي منطق ولري تر ډېره بریده پورې ولې په عین وخت کې د افغانستان په کلو او بانډو کې او د افغانانو سره په تقابل کې بیا دغه منطق تر ډېره بریده پورې مطرح نه دی. اگر چې دوی اعلان نه کوي زه فکر کوم ولې په عمل کې باید دغه د جګړې شدت راکم شي لکه په تېرو میاشتو کې موږ دغه درلودل. متاسفانه په رمضان میاشت کې دغه د جګړو شدت بیا واخیست ولې د دې نه وړاندې البته چې طالبانو دزبندیز نه وکړی همدا ډول حکومت ولې په ښارونو کې د حملو کچه تقریبا صفر ته راکښته شوې وه. نو امید دا دی چې دغه درې ورځې اوربند چې په افغانستان کې وشوه او دغه اوربند نه چې د افغانستان حکومت هم په مستقیم ډول او ډېر ذرې ورسره مثبت تعامل وکړه پر دې معنا چې دوی هم خپل تاروجي مسایل نور وځنډول بنا ان داسې معلومېږي چې دوه هڅې روانې وي. یو هڅه دا وه چې همدغه اعلان شوده اوربند باید دوام وکړي. زه فکر کوم طالبان دې سره موافق نه وو هغه دا وایي چې اوربان باید افغاني خبرو په نتیجه کې باید تثبیت شي او بل هغه دا وایي چې موقت اوربندونه نشي کولای چې د افغانستان مسله حل کړي. خا فکر کوم دا هم یو منطقي خبره ده، ولې کله بیا د افغاني ډیالوګ وګدي یو میاشتي اخلي او په دې کې موږ افغاني قیمت ورکو، یعنی افغانان ورځ په ورځ کورونه ویجاړيږي، د جګړې نه متاثر کیږي، نو بیا دغه ځای کې ستونزه ایجادېږي. دنا ان که موږ زر وکولای شو چې افغاني ډیالوګ ته ولاړ شو، طالبان دې تماده وي، نو بیا دوی ستونزه نه ده که دغه اعلان شدا اوربان دوام ونه کړي. اما که بیا دغه افغاني ډیالوګ ته نه ځو او بیا دغه اوربان هم نه تثبیتېږي، زه فکر کوم دلته بیا مشتوان کوو. یو دغه موضوع، دویمه موضوع دا ده چې خیر که اعلان نه کیږي هم باید دواړه اړخونه دغه د خشونت کمیدل، چې دا فکر کوم په بین المللي بورډ کې هم مطرح و، د امریکا متحده ایالاتو نورو ښکېلو اړخونو فکر کوم د دواړو خواوو دغه یو څه غوښتنه کړې وه. زه فکر کوم دا تر ډېره پورې په دې مرحله کې عملي ښکاري، او البته چې د دواړو خواوو اعلان نه دی شوی د اوربند تمدید په اړه، ولې هغه څه چې بعضې معلومات یا منافع وایي چې باوجود دې نه چې پرون شپه په افغانستان کې د رسمي اوربند دواړو خواوو دا پای تر رسیدلې، ولې بیا هم په یو نه اعلان شوه شکل باندې هر طرف د تاروزی حالت نه جلوګیری کړی ده، او په تیر تلل ساتو په افغانستان کې د امنیتي حوادثو کچا فکر کوم ډیره محدوده یا په نشیا به ډیره محدوده وي. بنا ان دغه وضعیت هم دوام وکړي، دا د پروسې سره د فکر کوم یو مرسته کوي، او د پروسې او هغه وضعیت چې د دواړو اړخونو ترمنځ د پوره تقابل یا په اصطلاح د شدت د جګړې موضوع چې مستقیما د سولې هڅې ناکامولی شي، د فکر کوم هغه نور مطرح نه ده اقلا په اوس مرحله کې.
مننه صفای صاحب، یو خود طالبان خوا ده، یو د کابل خوا ده، په کابل کې حکومت ته نور سیاسي مرشان دي، نور سیاسي ډلې دي، بل نه افغاني مذاکراتو ته باید ټول خواوې آماده وي. مخکې دا اندېښنې موجودې وې چې په کابل کې یو اجماع نشته، یعنی ټول په یوه خوله نه دي، یو لاس نه دي، یو موټی نه دي، او دوی نشي کولای چې د طالب په مقابل کې په مذاکراتو کې په یوه خوله شي او د جمهوریت نه دفاع وکړي. اوس چې په دغه وروستیو وختو کې څه تحولات راغلل، په خصوص د ډاکټر عبدالله او ولسمشر غني ترمنځ سیاسي ستونزې حل شوې او یو تړون لاسلیک شو، تاسو څه فکر کوئ چې د کابل کې د کابل د سیاستمدارانو ترمنځ آیا کوم مشکل داسې تاسو ګوري چې د سولې د پرمختګ مخه ونیسي؟
ګور یو شی چې همیش مطرح کیږي او فکر کوم چې تر ډېره بریده پورې معقول هم و په تېرو دوو کلونو کې، هغه دا و چې موږ څومره آماده یو که فرضاً داسې یو فرصت آماده شي چې مستقیما طالبان سره د خبرو پیل وي. آیا افغاني جبهه په دغومره اختلافاتو، په دغومره تنوع، په دغومره قومي او مذهبي او د دیدګاو د لریوالي په حال کې، آیا موږ آماده یو چې طالبان سره د یو جبهې په شکل باندې کښېنو؟ زه فکر کوم دا هغه څه و چې موږ ټولو ترې جوړه، او دا هم معلومه نه وه چې په د کابل جبهه په تېرو دوه کالو کې قصدن دغسې متلاشي او یا پاشلې ساتل کېدله تر څو پورې چې هغه څه چې باید په قطر کې شوی وای هغه باید موافق شوی وای د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ، او که نه دا زموږ ستونزه وه. زه فکر کوم زه یې هغه اول احتمال ډېر بولم، قصدن داسې وه چې د کابل جبهه باید داسې ساتل شوی وای، او تر هغه باید ساتل شوی وای چې هغه لومړی تړون چې باید شوی وای د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ هغه تکمیل شي. چې هغه تکمیل شو، هغه لویه موضوع په دې کې زما البته شخصي تحلیل دا چې دا و چې که چېرته د کابل جبهه په یوه خوله وای، نو دغه تړون چې اوس تقریبا دواړو خواوې د جګړې نه لاره اخیستې ده او په افغاني اړخ کې موږ د مشکل سره مخ یو، د دې نه جلوګیري کېدلی شو. په دې معنی چې د طالب امریکا توافقات باید تر نویو دقیقې رسېدلی وي یا تر صفري نقطې باید رسېدلی وي، ولې امضای باید ځنډول شوی وي، د افغاني تفاهم سره معلق یا په اصطلاح دې سره تړل شوی وي. اما دا ونه شو فکر کومه، اوس هم فرصت شته دی، اوس هم دغه څه چې په اخر کې
تاسو ذکر کوئ چې دا قصدن دا رقم کار شوی دی، یعنی یو ډول کنسپیرسي په ډول و چې دوی باید خپل په منځ کې اختلافات تر دغه حده پورې باید د دوی تر منځ اختلافات وساتل شي څو چې دغه تړون امضا شي.
دا زما البته یو تحلیل دی، زه فکر کوم معلومات نه دي او یعنی اتهام هم نه دی، دا یو تحلیل دی، یو 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 قراءت دی د دغې وضعیت نه. او تر ډېره بریده فکر کوم تر د واقعیتونو سره هم اړخ لګوي، پر دې معنا چې کله هغه توافق امضا شو موږ ګورو چې په کابل کې دغه د سولې په برخه کې د تقابل پالیسي او فرض مثال د جناحونو مختلفو جناحونو ترمنځ دغه د لریوالي موضوع د یو بل په وړاندې د ودرېدلو موضوع را کمه شوه فکر کوم دقیقا د سولې په موضوع کې. او دا ښه پیشرف دی په نهایت کې، یعنی اوس هم د افغانانو د لاسه دغه قضیه نه ده وتې. پر دې معنی ګورئ، په تېرو درې میاشتو کې لوی پیشرف چې په کابل کې وشو هغه دا دی چې موږ ټول سیاسي قوتونه باوجود نه چې مشکلات ډېر جدي وو او د انتخاباتو په نتیجه کې راولاړ شوی بحران افغانستان واقعا د سختو حالاتو سره مخ کړی، او البته د سیاسي اړخ نه او تقریبا چې د سولې په موضوع کې موږ د فلج حالت سره مخ وو، نه شاګري ولسمشر غني او همدا ډول نورو د افغانستان په دغه حساسه مرحله کې نه شو کولای چې داخل کې دومره مشکل سره مخ یو او د طالبانو سره مذاکرات وسي په مخه باندې. اما هغه څه چې په اخر کې وشو زه فکر کوم دا یو ښه زیری دی، یو ښه پیشرفت دی، او په نهایت کې په دې اواخرو کې مجبور چې یو بې سابقه التئام شوی دی. په دې کې هغه څه چې ډاکټر اشرف غني کوي زه فکر کوم په دې اواخرو کې د ټولو قوتونو سره د نږدې نه کار کوي، دا یو ښه پیشرفت دا باید مخکې شوی وه اصلا. او فکر کوم دغه پالیسي یعنی د التئام د راجمع کولو د اتفاق د وحدت د همدلۍ د افغانانو راټولولو دا کولی شي چې افغانستان د دغه سخت وضعیت نه راوباسي، او دا هغه څه دي چې دقیقا اوس دومبال کېږي یا په اصطلاح مخ په مخ وړل کېږي، او موږ نتایج هم ګورو. یعنی په نهایت کې طالبانو که دغه سیاسي التیام په کابل کې نه وای رامنځته شوی څه فکر نه کوم چې اوربند هم اعلان کړی وي. زه فکر نه کوم چې حتی د بین افغاني مذاکرات ته هم راغلی وي، ولې هغوی هم اوس شاید دا درک کړی وي چې هر څومره دلته اختلافات وي ولې د هغوی په وړاندې بیا یو افغاني جبهه شته دی چې دغه جبهه په هیڅ صورت د طالب وخت د افغانستان د ورګرځېدلو سره موافقه نه ده. او د طالب هغه تصور چې هغه کلي راتګ د افغانستان تر ویر افغانستان ټول قضایا په لاس کې اخیستل دي، دا ناممکنه ده، بلکې ممکنه نه چې بلکې دا د یو بل خونړی سفری پرانستنه ده په افغانستان کې، او دې سره نه افغانان او نه سیمه او نه شاید نړۍ ورسره موافق وي. بنا اندا یو ښه پیشرفت دی. او بله نقطه چې ګورئ دلته باید ډېر تاکید وکړو،
مهرباني
بل نقطه ګوره چې ډېر تاکید کوي چې طالبان باید یو څه زده کړي. هغه دا دی چې ګوره هر څومره چې افغانان ترمنځ اختلافات وي، ولې کله چې افغاني جرګه افغاني خبرې افغانان یو بل سره کښېني، دغه مشکلات د خپل وطن او د ولس لپاره حل کولی شي. ګوره د ډاکټر صاحب عبدالله او د ډاکټر صاحب غني چې دواړو تحلیف مراسم او دواړو ځان د رئیس جمهور د افغانستان اعلان کړو، یعنی سره تقریبا د سیاسي واک تر شخړه تقریبا تاغه هغه ډېره لوړه کچه باندې مطرح وه، ولیکنه چې د دې ترمنځ څو سپینجلي وګرځېدل افغانان د نورو نه لرې، البته چې د نورو نږدې کار پکې مطرح و، یعنی تاثیر ګذاري زه نشم درې کولای. هغه مثبت رول د ملګرو هیوادونو په دې کې دا او د نړۍ دا سړی نشي منتفي کولای، ولې مستقیما افغاني حل مطرح و. تاسو ولیدل چې په ډېر کم قیمت باندې په هیڅ د قانوني اساسي د ارزښتونو باندې د ریاست جمهوري د اعتبار په هیڅ باندې موږ وکولی شو داسې شراکت رامنځته کړو چې هغه شراکت چې هم د افغانستان اساسي قانون ته احترام شوی وي، هم د ریاست جمهوري اعتبار په کې ساتل شوی وي، هم د یو لویه برخه افغانانو اعتبار او د هغوی شراکت په نظام کې تضمین شوی وي. بنا ان طالبان هم دغه فرصت باید د لاسه ورنه کړي، د خپلو د دې پر ځای چې د نورو په توسط باندې د افغانانو سره غږېږي، د دې پر ځای چې د نورو په اوږو باندې د افغانستان قضیې ته را شاملېدلو هڅه کوي، زه فکر کوم ښه خبره دا ده چې طالبان یو دفعه باید د افغانانو سره او د افغاني وساطت په نتیجه کې دغه افغاني حل وازمایي.
سلامات اوسې ډېره مننه صف الله صفی صاحب په کابل کې میشت افغان سیاسي څېړونکی چې له موږ سره خپل نظریات شریک کړل، او د دیوري جو سره خبرونه کې نن مشوي ژوندۍ اوسې خاورې د وی ای دیوري جو ډېر خبر منوریدم کو دا و د هیرو وی ای دروانو چار خبرونه چې تاسو له واشنگټن دي کینه ووري د لاتر بل خبرونه چې پوری تاسو په پاپ رایټ فارم الله مبارک.
واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو.